Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 9 ده چې د 2015 میلادي کال د می میاشتې له 19 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. راپورونه کې به واورئ چې ناټو د روسیې له لارې افغانستان ته د خپلو وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال تړون نه دی تمدید کړی او په همدې دلیل روسیې دا تړون لغوه کړی. ګڼ شمېر نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه: ټاکل شوې چې نن د فرخوندې د وژنې په دوسیه کې د 1900 تورنو پولیسو علني محاکمه جوړه شي. افغان او پاکستانی چارواکو پرون د تورخم جلال آباد لوی لارې د دوهم لاین د رغونې کار رسمن پرانست. او زرګونه شیعه وسلوال د عراق رمادي ښار ته نږدې رسیدلي، څو دا ښار د داعش له منګولو وباسي. بشپړ خبرونه: د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی چې په دې ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وژل شوی دی. چارواکي وایي د هلمند د ناوې ولسوال حاجي عبدالمناف خان پرون له کابل څخه هلمند ته روان و چې پر لارې پر موټر طالب وسلوالو حمله وکړه. په دې سفر کې له ولسوال سره د هغه زوی او موټر چلوونکی هم و، خو طالبانو یوازې ولسوال وژلی. د غزنی د امنیت امر اسدالله ساپی وایي ولسوال تر غزنی تیر شوی و او د اوبند ولسوالۍ ساحې ته ننوتی و چې طالبان ورته سرک ته راپورته شوي دي. دوی وایي وسلوالو همالته پر ولسوال ډزې وکړې او تر څه وخته پورې چې د مقر روغتون ته رسول کېده پر لارۍ سا وخته. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت منلی. ټاکل شوی چې نن د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېیمې حوزې د ابتدایه محکمې رئیس صفی الله مجددي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي.
امید داریم که ساعت 10 روز در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پلیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوم.
لدې مخکې د کابل ابتدایه محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم 4 کسان د اعدام په سزا او 8 نور په 14 کاله بند محکوم کړل. فرخونده شاوخوا 2 مخکې قهرجن او ښاریانو په دې تور چې ګنې قرآن شریف یې سوځولی په وهلو ټکولو ووژله او بیا یې مړی وسوځاوه. پرون افغان او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د تورخم جلال آباد د سړک د دوهم لاین د جوړولو کار رسمن پرانست. د دې پروژې د پرانیستو پر مهال له پاکستانه د ورغلي پلاوي مشر میجر افضل رسنیو ته وویل د دې سړک پرانیسته مخکې هم شوی و، خو د ځینو ستونزو له کبله یې کار ځنډیدلی و. نوموړي زیاته کړه تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف له سفره وروسته نوموړي د دې سړک د کار د پیل امر وکړ. د پاکستاني میجر وویل دا ځل به د یو کال په اوږدو کې د دې سړک د جوړولو چارې بشپړې شي. د ډله ایز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې پوځي تمرینونه کوي. د دې سازمان د منشي مرستیال جنرال والیری سیمریپکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل دا پوځي تمرینونه ځکه په تاجکستان کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت ته د دوی جدي اندېښنه لري. له بلې خوا د تاجکستان دفاع وزیر فریدون محمد علیوف ویلي چې د ګډ امنیت د سازمان د چټک غبرګون ځواکونو پرون د افغانستان تاجکستان پولې ته له رسېدو سره سم د تروریزم ضد تمرینونو لومړۍ مرحله بشپړه کړه. راپورونه د چارواکو له قوله وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په یوه حمله کې 4 وسلوال ووژل شول. برید د داتاخیلو په سیمه کې شوی، هلته چې د جون له میاشتې راهیسې پاکستاني ځواکونه عملیات کوي. د فرانسې خبري اژانس د دوو امنیتي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي، ویلي چې په دې برید کې څلور تنه وسلوال وژل شوي، خو د وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ځینو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ هم ښودل شوی. له عراق څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې زرګونه شیه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلي. دا شیه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لاسته ولوېد. ویل کېږي چې د عراق صدراعظم حیدر العبادی تر دې مخکې نه غوښتل رمادي ته چې اکثریت وګړي سنیان دي شیه ملیشې واستوي. په همدې حال کې متحد ایالات وایي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جف رات کې پرون په واشنگټن کې وویل
There's no denying that this is a setback, but there's also no denying
لدی انکار نشی کې دای چې دا یو ماته وخلو دی. هم انکار نکیږي چې امریکا بل عراقیانو سره د رمادي په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. لبلې خوا د داعش اعلامیه او عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا له رمادي څخه د الخالدیه په نوم خارګوټي تر څنډو پرمختګ کړی. دا سیمه د هبانیې پوځي اډې ته چې شیه ملیشې د رمادي د نیولو لپاره چمتووالی پکې نیسي نږدې پرته ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولس ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 14، آسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 3، ټیټه 19، آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه 15، آسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 14، آسمان ځای وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 19، آسمان لمر.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او رای قدر منوریدونکو، ازادي راډیو په منځلۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبریږي. د دې پروګرام په راپورونو کې به واورئ. وروسته له دې چې ناټو د روسیې له لارې افغانستان ته د پوځي تجهیزاتو د وړو راوړو تړون تمدید نه کړ، مسکو دا تړون لغوه اعلان کړ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د پاکستان له استخباراتو سره د ملي امنیت ادارې همکاري د تروریستانو په اړه د معلوماتو تر کچې محدوده ده.
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي.
د ډنمارک یو شمیر پخوانیو پوځیانو له دې کبله پر حکومت انتقاد کړی چې په افغانستان کې د ډیره ډنمارکي ځواکونو ژباړونکو ته له پناه ورکولو ډډه کړې. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو یو نوی برید تر شپږو پورې افراطي وسلوال وژلي. د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور موضوعات هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. روسي رسنۍ وایي ناټو ونه غوښتل چې د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړون نه وای کړي، او ځکه خو روسیې هم په دې اړه دا تړون لغوه کړ. ناټو وایي کولی شي له نورو بیلابیلو لارو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت لپاره تجهیزات انتقال کړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د ناټو تړون د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدلی تمدید نه کړل. د روسیې لپاره د ناټو د مطبوعاتي برخې مسؤول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د قدس ملاتړ په نوم د ناټو نوی ماموریت چې د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی، د اسحاف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی او ناټو کولی شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناټو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نوي کولو لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول لڅو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بیلابیلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته ورسید نو دوی د دې تړونونو د نیوي کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسیې د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته له خپلې خاورې څخه د ناټو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړی او په دې اړه د روسیې صدراعظم دیمیټری میدویډف یو فرمان لاسلیک کړی. روسي رسنۍ وایي چې مسکو د روسیې له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه دا مهال لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناټو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولی شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې له مخې ناټو ته له خپلې خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو له نورو غړو هیوادونو څخه غوښتل شوي و چې په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره له خپلو مځکنیو او هوایي لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي. پر روسیې سربیره افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو لوی او مهمه لاره پاکستان و چې تر ډیره پرې د ایساف د ځواکونو اکمالات کیدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ په لاسلیک شوي تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ کومه خبره نشته او یوازینی هدف یې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د اطلاعاتو شریکول دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د تفاهم پر لاسلیک کولو انتقاد کړی او ویلي دي چې اړوند امنیتي مسؤلین باید په دې اړه ولسی جرګې ته ځواب ووایي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست لاسلیک شوی تفاهم لیک انتقادوي او اړوند چارواکي په دې برخه کې وضاحت ته غواړي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ کومه خبره نشته. د افغان ولسمشر ویان اجمل عابدي د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په دې اړه په وی ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه تفاهم لیک تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د اطلاعاتو شریکول دي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره پدو شو چې گویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې گویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي هم دادي څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې کوي کی زکات د افغانستان او پاکستان مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي چې دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
خو د افغانستان ولسی جرګې وایي په دې اړه اړوند امنیتي مسولین باید ولسی جرګې ته ځواب ووایي. دغه موضوع د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له توندو خبرګونونو سره مخ شو او د غونډې مشر لومړی مرستیال عبدالظاهر قدیر د کورنی امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي مسولین ګډې غونډې ته استجواب کړي.
د نړیوالو چارو کمیسون، د داخلي امنیت کمیسون او د دفاعي چارو کمیسون دی د وضاحت په خاطر د دې تړون د امضا د اهدافو د بیان او وضاحت په خاطر مربوطه امنیتي مسؤلین مشترک غونډې ته استجواب کړي او په اخر کې دی خپل رسمي گزارش کالار ته وړاندې کړي.
د راپورون لمخې دغه سند کابل ته د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري تر سفر دوه ورځې مخکې کابل ته د نوموړي سازمان د رئیس رضوان اختر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که دغه تفاهم لیک په رښتیا هم یوازې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف یو بل سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره وي، نو بې له شکه چې څه ستونزه به ونه لري او له دې سره به په یاده برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او همکاري هم پراخه شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تا تولشپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو دا وخت د سهار 5:15 دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی چې په دې ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وژل شوی. د چارواکو په وینا د هلمند د ناوې ولسوال حاجي عبدالمناف پرون له کابل څخه هلمند ته روان و چې پر لارې وسلوالو طالبانو برید وکړ. تاکل شوی چې نن د فرخوندې د وژنې په پیښه کې د ښکېلو 19 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایه محکمې رئیس وایي چې د دې پولیسو د تورنو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي. پرون افغان او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د تورخم جلال آباد د سړک د دوهم لاین د جوړولو کار په رسمي ډول پرانیست. چارواکي وایي د دې سړک پرانیسته مخکې هم شوی و، خو د ځینو ستونزو له کبله یې کار ځنډېدلی و. د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې پوځي تمرینونه کوي. د تاجکستان چارواکي وایي دا پوځي تمرینونه ځکه په تاجکستان کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. راپورونه د چارواکو له قوله وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې تر شپږو پورې افراطي وسلوال وژل شوي دي. او له عراق څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسیدلي. د شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې هلته راټول شوي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لاسته ولوېد. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم جنقه الکوزي ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مضمونونه او مطالب خپاره کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستیو کې لیکلي طالبان هڅه کوي چې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي او افغان ځواکونه هم د وسلوالو پر ضد عملیات سخت کړي. ورسپانه لیکي په تیرو 14 کالو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په ځینو نوو سیمو کې خونړۍ جګړې روانې دي. ورسپانه زیاتوي د طالبانو په پسرلنیو حملو کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې په یو وخت جنگ روان دی. واشنگتن پوسټ د پوځي چارو د کارپو جنرال عتیق الله امرخیل خبرې راخیستې چې وایي په تیرو 10 کالو کې دا تر ټولو ناوړه جګړې دي او د افغانستان په هره برخه کې دوام لري. ورسپانه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د عامه اړیکو د مسؤل براین ټریبس لخوا لیکي د جنوري میاشتې را په دې خوا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات په 100 کې اویا زیات شوي. د افغانستان د شخړو او سولې د څېړنې د مرکز څېړونکي حکیم الله عظیمي واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي په افغانستان کې روانې ناامنۍ د جمهور رئیس اشرف غني د کمزوري حکومت له امله دي. د عظیمي په وینا د دې پر ځای چې جمهور رئیس غني د وسلوالو د سږ کال په سدنیو حملو ته پام وکړي، هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. ورسپانه وړاندې لیکي افغان امنیتي ځواکونو په تېر یوې میاشت کې 250 تنه وسلوال طالبان وژلي یا ټپیان کړي، د هغوی شاوخوا 200 بمونه یې خونسا کړي او 15,000 تنه چاودیدونکي مواد نیولي دي. ټایمز ورسپانې د کابل هوایي ډګر کې د یکشنبې په ورځ د یو برتانوي ساتونکي د وژل کېدو په اړه یو مضمون خپور کړی. ورسپانه لیکي ځان وژونکي د اروپایي اتحادیې د پولیسو پر موټر چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 2 تنه افغانان وژل شول. ټایمز لیکي دا له 2 اونیو څخه لږه موده کې په افغانستان کې دوهم برتانوی دی چې وژل کیږي. له دې مخکې د کابل پارک پیلس هوټل کې یو افغان ټبره برتانوی هم وژل شوی و. ګاردین ورسپانې هم د کابل د هوایي ډګر د حملې په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او وایي د دوی هدف ملکیان نه و. خو ورسپانې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي دا خبره هم په غټو ټکو لیکلې چې وایي طالبان تل ملکی خلک په نخښه کوي او وسلوال له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي. ګاردین لیکي د یک شنبه د ورځې حمله د سهار په 9 بجو د خلکو د ګڼې ګوڼې پر مهال وشوه او په دې وخت کې زیات شمېر مسافر کابل ته راځي او یا هم له کابل څخه بهر ته ځي. ورځپاڼې د اروپایي اتحادیې د پولیسو د رئیس خبره هم راخیستې چې وایي دا ډول جنایتونه د افغانستان له خلکو څخه د اروپایي اتحادیې د ملاتړ مخه نشي نیولای.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ډنمارک یو شمیر پخوانیو پوځیانو د دې هیواد پر حکومت تور لګولی چې هغو ژباړونکو ته یې د پناه په نه ورکولو خپله ژمنه ماته کړې چې په افغانستان کې د ډنمارکي سرتیرو د ماموریت پر مهال له هغو سره مرسته کړې. ریټر خبری اژانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیز اجمل انت اوروي.
د پخوانیو ډنمارکیو سرتیرو په یو پرانیستلي کې ویلي د ژباړونکو د ډنمارک بیرغ پر اوږو وړی او د طالبانو د کمینونو په اړه یې د مهمو معلوماتو په راټولولو د دې هیواد خدمت کړی. کله چې په 2013 میلادي کال کې ډنمارکي سرتیرو له افغانستان څخه په وتلو پیل وکړ نو د ډنمارک حکومت هغه ژباړونکو ته د پناه ورکولو ژمنه کړې وه چې د دې هیواد له سرتیرو سره یې په افغانستان کې کار کړی و. د نړیوالو مطالعاتو ډنمارکي انسټیټیوټ د 2016 میلادي کال په ډسمبر کې په یو رپورټ کې وویل د ډنمارکي سرتیرو له 1590 ژباړونکو څخه 1155 ژباړونکو د پناه غوښتنه کړې وه. په دې کې 240 غوښتنلیکونه په بشپړه توګه رد شوي او تر اوسه یوازې 6 افغان ژباړونکو ته ډنمارک پناه ورکړې. د ډنمارک پخوانیو سرتیرو په فیسبوک کې په یو خبره کړي پوسټ کې ویلي کله چې وایي هیڅوک شاته نه پرېږدو نو موږ پوسیان او سرتیري دا خبره په رښتینی معنی اخلو. دوی وایي باور لري چې د ژباړونکو په برخه کې شوې موافقه هسې چې په لومړي بیان کې ویل شوی وه په هیڅ توګه نه ده عملي شوې. د ډنمارک د دفاع وزارت چې ژباړونکو ته د پناه ورکولو مسؤلیت لري تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. افغان ژباړونکو چې د بهرنیو ځواکونو سره کار کړی اوس د سختدریزو وسلوالو څخه چې د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ له کبله پر دوی غوسه دي په ویره کې ژوند کوي. د برتانیې په حکومت هم د دې هیواد له جګړې راستنو شو سرتیرو ورته انتقادونه کړي وو. د دوی انتقادونه د دې سبب شول چې په ملاتړ یې دوه تیا سره عمل اصلي کونه راټول شي. په دې کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل شي و چې افغان ژباړونکو ته د پناه ورکړي. وروسته برتانیې افغان ژباړونکو ته د 600 په شاوخوا کې ویزې ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ورته توګه افغان ژباړونکو او هغه افغان کارکونکو ته چې له خطر ډکې دندې تر سره کړي 4000 ویزې جلا کړي. خو د افغان ژباړونکو د ملاتړ ډلې وایي دا ټول شمیر بیا هم کم دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا بی پیلوټه الوتکو نن نیمه شپه ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو توغندي ویشتل او ویل کېږي چې لږ تر لږه 6 وسلوال پکې وژل شوي دي. دا بریډ یوازې 3 شېبې وروسته له هغه وشو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریډونو غندنه وکړه او دای د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړه ویوبله. ذبیح الله شفق له پېښور په دې اړه د راپور برابر کړی.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د سې شنبې په شپه افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په زویناری سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز او موټر پر لپسې څلور توغندي وشتل چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور وسلوال مړه او دوه نور ټپیان شول. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم غږ نه خپرولو په شرط په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ خو د تلفاتو د کر شمیر او د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. دا بریټ تر هغه څو شېبې وروسته وشو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبري کړي اعلامیه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وغندل، دا د خپل ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه وبلله او پر متحده ایالاتو غږ وکړ چې دغه بریدونه لړۍ دوه دروي. دا په 13 دوه ورځو کې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو دویم بریټ دی. تر دې مخکې د غلطکو د یک شنبه په شپه هم د شمالي وزیرستان په شوال کې بریټ کړو چې لږ تر لږه 15 وسلوالي وژلي وو. په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان پر بیلابیلو سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې یو ځل بیا ډېر شوي چې د پاکستان پوځیانو په کله 13 میلادي کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د زرګونو ترهګرو د وژلو او د دې سیمې د 90% برخې پاکولو دا پکې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه هم داراس کاږي په داسې وخت کې چې د دې هیواد پوځ په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد د ضربه ځب په نامه په پوځي عملیاتو بوخت دی او حکومت د دغه سیمو بیا رغونې ته پام ګرځوي. د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د ځایي خلکو د بې باورۍ لامل ګرځي. د یادونه وردا چې له 2004 میلادي کال راهیسې ډیورن کرخه ته سیرما پر قبایلی سیمو په سلګونو دغه ډول حمله شوي چې په ترڅ کې د پاکستانی طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګن شمیر مهم مشران او د سرسری وژل شوي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو، د هم د ژوند رنګونه له په زړه پورې خبرو اترو مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسیدلي. د شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په مقصد هلته راټول شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
رمادی د یک شنبه پورس د اسلامي دولت د وسلواله ډلې لخوا ونیول شو. د دوشنبه پورس رپورټونه ویل چې د داعش وسلوال له رمادی وره خوا په ځینو شاوخوا کلو کې مخکې تللي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی تر دې مخکې نه غوښتل رمادی ته چې اکثریت وګړي سنیان دي شیعه ملیشي واستوي، خو استانبار د ایالتي شورا رئیس ویلي چې په ګڼ شمېر کې شیعه ملیشي دا مهال د حبانیه په نوم پوځي اډې کې دي چې له رمادی 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. نوموړي ویلي 3000 ملیشه سرتیري به له داعش څخه د رمادي په آزادولو کې برخه واخلي. د رمادي په جګړو کې په وروستیو ورځو کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل شوي او په زرګونو نور د کورونو پرېښودو ته اړ شوي. سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې په رمادي کې ماتې یو شاتګ دی، خو امریکا او متحدین به یې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي چې بیرته دا ښار ونیسي. په ورته توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د دوشنبه په ورځ په سیول کې خبري اعلان
وکړل.
جان کیری وایي د اسلامي دولت د وسلوالو ارتباطات کم شوي، د دوی د تمویل او مالیه سیستم کمزوري شوي، د دوی لوی خوځښتونه او نورې وړتیاوې تر ډیره په هغو سیمو کې چې هوایي ګزمې ډیره کمې شوي دي، خو دا هر چیرې نه دي. دا ممکنه ده چې د رمادي د بریدونو په څیر بریدونه وکړي، خو زه باور لرم چې په راتلونکو ورځو کې به دوی په شاوته تمول شي. له بلې خوا په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د دوشنبې په ورځ داعش وسلوالو د رمادي د شاوخوا کلو نیولو ته دوام ورکوه، خو په ورته وخت کې زموږ خبریال دا هم وایي چې په همدې ورځ پوځي کاروانونه او تجهیزات د بغداد څخه لویدیځ خوا ته روان و څو د رمادي په بیرته نیولو کې برخه واخلي. په بغداد کې بیا د دوشنبې په ورځ د ایران د دفاع وزیر حسین دهقان، د صدر اعظم حیدر الابادی او ولسمشر فواد معصوم سره او همدارنګه د عراق د دفاع او کورنیو چارو او بهرنیو چارو له وزیرانو سره کتنې لرلي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د دفاع وزیر په بغداد کې د عراقي چارواکو سره د داسې لارو چارو د مندلو په هڅو بوخت دی چې په خپلو کې دفاعي او پوځي همکاري پراخې کړي او د یوې باثباتې سیمې د رامنځته کولو لپاره د تروریزم ضد هڅې زیاتې شي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم خوانی ده، ادولسم ټولګي زده کوونکی یم. بال زده کړه له مکتب نه راځم، دلته په دکان کې کار کوم. نامې دکان ده، دوه دکان لرم. د لیلامي کاروبار کوم د بوټو.
د لیلامي بوټان له کوم ځای نه راوړی؟
د لیلامي بوټان سړي په څو ډول دي. موږ یې شخصا خپل اخلو، دلته په کابل کې اخلو او دا سره راوړل کیږي. اصلا له اروپا راوړدي، افغانستان سره به سره وصل نه ده. دې په واکړه باندې دا راځي پاکستان ته، پاکستان کراچۍ ته. بیا نور تجاران یې لاغه جنې راوړي افغانستان ته. بیا موږ سي دلته له افغانستان کې اخلو، خپل په افغانستان کې. بیا دا په څو ډول باندې ویشل کیږي. مثلا خه خراب هر رقم ډول نه دي. مثلا څوک خه دکانداري خه ډول په خه فاته نه کوي، خه مال راوړي. بلې میانه حال جاي موقعیت پورې اړه لري.
د تاسو دلته رنګوي جوړوي که څنګه سره همدسي، یعنی سلاس په وهي که همدسي نوې راځي؟
نه خیر نه، دا دغه سي نه ده، خو په حساب ایسته غورځول شوی. مثلا هر شخص یو چی واونځي که خي وسی یغه ایسته نه غورځي. اتمن دا خراب دي. موږ زیاتره اوس موږ خپل دکانداران یاست. اول بیا په دې کې سدا مثلا یو د سړک غاړه ده، یو عادي دکانداران، یو خه خوشکله دکانداران، یو د شکل ستاسې بیرته ها ته بیرته اروپا ته واردیږي. همدغه لیلامي بیا موږ چې یو په دې کې خوشکده یخلو، هغه ښه یخلو کشکېدلی هم یې ډېر کمی. بیا موږ دا دلته ترمیموو، جوړوو.
ډېر خدا خوشوه د لیلامي بوټانو کیسه که ته خپل ژوند راته چې په څه کاروبار بوختې، خوشحالۍ دا کار چې کوې دکان کې، ژوند مو څنګه تیریږي؟
د موږ خپل ژوند شکر دی الحمدلله ده ښه تیریږي. بیا هم په افغانستان کې سیدا کاروبار نهسته. اول زه خپله یم، زه په 12 ټولګي کې زده کړه کوم. باید ما دلته کار نه کولی، روزګار مې نه کوي. ما باید تحصیلات مخکې وړي وای ځکه زه مجبور یم هر څوک یو آیندې ته یو فکر لري ما آیندې ته دا فکر ده سړی وای یو تحصیل یې کړی پوهنتون ته کامیاب شوی اوس ما مندګي د کمکور ویلی وای کمکور ته اماده وای اما متاسفانه غربت د پیسې نشته هیڅ څوک د اوس ما سره شاګرد مې په مکتب نه حول نمره فارغ ده بیچاره نسی کولی سي په کوم مشکلات سي دته دي پوهنتون خپل ووایي
څنګه چې دولسم خلاص که باوجود چې وملې چې اقتصادي ستونزې هم لري بیا هم غواړي چې لوړ تحصیلاتو ته دوام ورکړي او له خیره سره پوهنتون ووایي
بلې هو هر شخص دا غوښتنه لري او دا د هر چا یو ارمان یې په زړه کې څه لوړ زده کړې وکړم اته لیسانس ماستري سړی ماستري واخلي تا علم خوښه شي سړی څومره ووایي بیا هم کم ده خو دا لیلام کار سي ده مثلا دوکانداري سي ده دا هر کسب په دنیا کې بل له بغیر له تعلیم نه انسان ته په کار نه راځي سړی سي زور سه آخر دا کار نه سي کولی مګر تعلیم سي ده هر وخت سړی هم پر مخ وړلی سي
د سهار 9 بجې او 13 دقیقې شوې قدر منوریدونکو دا سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسیده خو یو بل نیم ساعت خبری مجله هم لرو چې فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کوي
سلام و صبح بخیر احمد تکل خسته نباشید صبح سیشن به شما کمی لحظه رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید هم بخیر امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید افتونیم صبح به وقت کابل است و در این مجله خبری از رادیو آزادی ما فرشته نگاه با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک میزبان شما هستیم ناتو توافقات انتقال اسلحه و تجهیزات نظامی از طریق روسیه به افغانستان را نخواسته است تمدید کند و روسیه نیز این توافق را لغو اعلان کرده است امین موضوع را تا دقایق دیگر در سطر گزارش‌های این مجله خبری خواهید شنید اما پیش از این همه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید نخست سرخط چند خبر اما کمی ابتدای 19 پلیس که به غفلت وظیفوی در قتل فرخنده متهم شدند قرار است امروز در کابل برگزار شود مقامات امنیتی غزنی تایید کردند که ولسوال نابی المن در مربوطات غزنی کشته شده است و کشورهای عضو پیمان دست جمعی تمرینات نظامی ایشان را در تاجیکستان کشور همسای افغانستان آغاز کردند تفصیل خبرها در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان محاکمه ابتدایی 19 پلیس که به غفلت وظیفوی در قتل فرخنده متهم شدند قرار است امروز در کابل برگزار شود صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی حوزه سوم کابل دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بررسی ها در مورد این تعداد پلیس رو به تکمیل است
امید داریم که ساعت 10 بجه روز در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پلیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوم.
آقای مجددی دلیل تأخیر در محکمه 19 پلیس را بررسی همه جانبه این قضیه خواند. پیش از این محکمه ابتدای کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده محکوم به اعدام، 8 تن دیگر را محکوم به حبس 16 سال و 18 تن را به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی براءت داد. مقامات امنیتی غزنی تایید کردند که ولسوال نابی المن در مربوطات غزنی کشته شده است. آنها میگویند حاجی عبدالمناف خان انگامی که دیروز از کابل روانه المن بود، شورشیان طالب بر موتر عامل وی حمله کردند. یک فرزند و راننده ولسوال نیز با وی همسفر بودند ولی طالبان تنها او را کشتند. اسدالله صافی عامل امنیت غزنی میگوید موتر ولسوال از مربوطات مرکز غزنی گذشته بود که طالبان در امتداد راه جلوه او را گرفتند. او گفت طالبان در ولسوالی اوبند بر ولسوال تیراندازی کردند و در راه انتقال به شفاخانه وی جان داد. اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند با پذیرفتن مسئولیت این قتل گفت ولسوال با ضرب گلوله جا به جا در صحنه کشته شد. مقامات افغان و پاکستانی دیروز کار ساخت لین دوم سرک کابل جلال آباد را رسما آغاز کردند. کار ساختن این سرک که پاکستان متعهد آن شده است قبلا نیز آغاز و به علت برخی مشکلات متوقف شده بود. میجر افضل رئیس هیئت پاکستانی که از جانب این کشور در مناسبت افتتاح دوباره کار این سرک دیروز اشتراک کرد بدون تفصیلات بیشتر به خبرنگاران گفت لوید رستیز اردوی پاکستان پس از مسافرت هفته گذشته به کابل به وی دستور داد که بازسازی این سرک را دوباره آغاز کند. میجر افضل گفت که این پروژه در مدت یک سال تکمیل خواهد شد. ادامه خبرها. کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی تمرینات نظامیشان را در تاجیکستان آغاز کردند. جنرال والری سمیرخوف، معاون منشی این سازمان، دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت این تمرینات به خاطر در تاجیکستان انجام می شود که وضعیت در افغانستان روبه و خامت است. او گفت وضعیت افغانستان مایه نگرانی جدی می باشد. در این میان فریدون محمد علیوف، وزیر دفاع تاجیکستان، اوایل دیروز گفت های واکنش سری کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی پس از رسیدن به سرحدات مشترک تاجیکستان و افغانستان اولین مرحله تمرینات ضد تروریسم را انجام دادند. سربازان روسیه، تاجیکستان، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان در نیروهای واکنش سری پیمان امنیت دست جمعی سهم دارند. گزارش ها از قول مقامات می گویند که در حمله دیروز طیاره های بی پیلوت امریکایی 4 شورشی در وزیرستان شمالی کشته شدند. این حمله در منطقه دتخیل انجام شده است. نیروهای دولتی پاکستان از ماه جون سال گذشته به این سو در این منطقه مصروف عملیات نظامی اند. آژانس خبررسانی فرانسه از قول دو مقام امنیتی که نخواستند نامهایشان ذکر شود گزارش می دهد که در این حمله 4 شورشی کشته شدند. درباره هویت کشته شدگان تا هنوز چیزی گفتن نشده. و خبر اخیرین که گزارش های رسیده از عراق میگوید هزاران تن از شبه نظامیان شیعه در یک اردوگاه نظامی در نزدیکی شهر رمادی تجمع کردند. این شبه نظامیان بسیجی برای تصرف مجدد این شهر از چنگ گروه دولت اسلامی آمادگی میگیرند. شهر رمادی مرکز ولایت انبار روز یک شنبه به تصرف جنگجویان این گروه درآمد. گفته میشود که حیدرالعبادی صدر اعظم عراق قبلا نمیخواست که شبه نظامیان شیعه به شهر رمادی که اکثریت باشندگان آن سنی مذهبن فرستاده شود. در همین حال جف راتکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که کشورش در بازپسگیری رمادی با نیروهای عراقی همکاری می کند.
او
می گوید انکار نمی توان کرد که این یک شکست بود، اما این را هم انکار نمی توان کرد که امریکا در بازپسگیری رمادی با عراقی ها کمک می کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد رویدادهای داغ روز وبسایت ما را نیز دیده می توانید. آدرس ما است azadiradio.com. هفت و 37 صبح به وقت کابل است و این هم داشته های این برنامه. ناتو توافقات انتقال اسلحه و تجهیزات نظامی از طریق روسیه به افغانستان را نخواست است تمدید کند و روسیه نیز این توافق را لغو اعلان کرده است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تفاهم‌نامه جدید میان ادارات استخباراتی افغانستان و پاکستان منبع نگرانی نیست.
چنین چیزایی که گویا آیشای پاکستان برای ریاست عمومی امنیت ملی تجهیزات فراهم میکنه و یا آموزش های میده، این مسئله کاملا شایع است و صحت نداره.
رئیس شورای ولایتی بغلان برخی از مقامات محلی این ولایت را به همکاری با طالبان متهم کرده است. بر علاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و در پایان مجله خبری صحبت جالب شنیدنی را در رنگ های زندگی خواهید شنید.
بسیار اتفاق بینید که مادرها وسط دکتر مراجعه میکنن حتی از غذا کنن زیادتر در خانش بینید دوا دیده میشن.
از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام. فرشته نگاست و همکارم تای روشان در بخش تخنیک به شما سلام عرض می کنم. همانطوری که در آغاز شنیدید پیمان ناتو توافقات انتقال اسلحه و تجهیزات نظامی از طریق روسیه به افغانستان را نخواست تمدید کند و روسیه هم این توافقات را لغو اعلان کرد. ناتو می گوید مشکلات انتقال و ترانزیت تجهیزات برای ماموریت جدید خود به نام حمایت قاطع در افغانستان را از راه‌های مختلف می‌تواند حل کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
پیمان ناتو توافقات انتقال اسلحه و تجهیزات از راه روسیه به افغانستان را که میعاد آن به تاریخ اول ماه جنوری امسال به پایان رسید نخواست دوباره تمدید کند. رابرت پسزل رئیس بخش معلوماتی ناتو برای روسیه به آژانس خبررسانی انترفاکس گفته است که به ارتباط ضرورت‌های انتقالات و ترانزیت ما درباره مأموریت حمایت قاطعی که در مغایرت با مأموریت آیسف حربی نیست و به تاریخ اول ماه جنوری امسال آغاز شد، ناتو به گونه های مختلف می تواند مشکلات ترانسپورتی خود را حل کند و لذا ناتو برای تمدید توافقات ترانزیتی که با روسیه داشت کدام پیشنهاد نکرد. این مسئول ناتو خاطر نشان ساخت که این پیمان هنگام مأموریت آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان و شمول روسیه با چندین کشور توافقات ترانزیتی امضا کرد. او می افزاید که این توافقات وجود داشت و به سطوح مختلف از آن استفاده شد، ولی مأموریت آیسف در ماه دسامبر سال 2014 به پایان رسید. گزارش آژانس خبررسانی انترفاکس می افزاید که روسیه از تاریخ 15 ماه جاری انتقال ترانزیتی اسلحه و تجهیزات به افغانستان را متوقف ساخته و صدر اعظم این کشور دمیتری مدودیف یک فرمان به این خصوص امضا کرده است. رسانه‌های روسی گزارش می‌دهند که مسکو توافقات عبور اسلحه و تجهیزات نظامی ناتو از طریق روسیه به افغانستان را ملغا و باطل اعلان کرده است. مسکو در سال 2008 به ناتو اجازه داد که در انتقال تجهیزات نظامی غیر تعرضی خود به افغانستان و یا خارج ساختن آن از این کشور می‌تواند از قلمرو روسیه استفاده کند. گزارش آژانس خبررسانی ایتارتاس می‌افزاید که این فرمان در چوکات تطبیق فیصله‌نامه ماه دسامبر سال 2001 شورای امنیت اتخاذ شد که از همه کشورهای همجوار افغانستان و دیگر کشورهای عضو ملل متحد تقاضا کرد تا به نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف موجبات همه تسهیلات ضروری به شمول پرواز در قلمرو هوایی خود و انتقالات ترانزیتی را فراهم کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان می گویند در تفاهم‌نامه جدید امضا شده میان ریاست امنیت ملی افغانستان و آیسای پاکستان کدام مسئله قابل نگرانی وجود ندارد. سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفته است این تفاهم‌نامه بیشتر روی چگونگی مبارزه مشترک علیه تروریسم متمرکز است. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید عبیب‌زاده بشنوید.
در حالی که انتقادها درباره پیامد ناگوار امضای تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی میان افغانستان و استخبارات پاکستان از سوی برخی حلقات و ولیسی جرگه مطرح شده، ریاست جمهوری گفته است که در این تفاهم‌نامه کدام موضوع قابل نگرانی وجود ندارد. اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در گذشته هم چنین تفاهم‌نامه‌های میان دو کشور وجود داشت، اما این بار تمرکز آن بیشتر به چگونگی مبارزه مشترک با تروریسم است.
این تفاهم‌نامه چیز جدیدی نیست. قبلا هم چنین تفاهم‌نامه‌ای بین ریاست عمومی امنیت ملی و آیسای پاکستان به امضا رسیده، اما این بار این تفاهم‌نامه تمرکزش روی مبارزه مشترک علیه تروریسم است. جزئیاتی که در مورد این تفاهم‌نامه داده میشه کاملا شایع است، صحت نداره. چنین چیزایی که گویا آیسای پاکستان برای ریاست عمومی امنیت ملی تجهیزات فراهم میکنه و یا آموزش‌های میده، این مسئله کاملا شایع است و صحت نداره.
ریاست امنیت ملی افغانستان هم گفته که به کمک استخبارات پاکستان در بخش آموزش و یا تجهیز نیاز وجود ندارد. سخنگوی این ریاست روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که این تفاهم‌نامه با روحیه همکاری و با دقت لازم امضا شده و به اساس آن برخی از معلومات استخباراتی جهت مبارزه با تروریسم میان دو کشور تبادل می شود. به اساس معلومات ریاست امنیت ملی افغانستان در سال‌های 2006 تا 2009 میلادی نیز میان استخبارات افغانستان و پاکستان چنین تفاهم‌نامه‌های وجود داشت، اما به دلیل مشخص نبودن تهدیدات موجود میان دو کشور مؤثریت چندان نداشت. سخنگوی این ریاست میگوید که در این تفاهم‌نامه دشمن و تهدیدات ناشی از آن به طور درست تعریف شده و توقع می‌رود که پاکستان در این خصوص صادقانه عمل کند. در این حال شماری از وکلا در ولسی جرگه امضای این تفاهم‌نامه را برخلاف منافع ملی افغانستان خوانده و تاکید کرده‌اند که این کار پیامد ناگواری در قبال خواهد داشت. ظاهر قدیر معاون ولسی جرگه افغانستان نیز در نشست روز دوشنبه این جرگه به کمیسیون های مربوطه وظیفه سپرد تا در این رابطه وضاحت به دست آورند. در برای امضای تفاهم‌نامه همکاری استخباراتی میان افغانستان و پاکستان، کمیسیون‌های امور بین‌المللی، امنیت داخلی و دفاعی ولسی جرگه به خاطر دریافت وضاحت درباره چگونگی امضای این تفاهم‌نامه و اهداف آن، مسئولان مربوطه را به جلسه مشترک استجواب کنند و در اخیر گزارش رسمی خود را به جلسه عمومی ارائه کنند تا به اساس آن ولسی جرگه تصمیم قاطع خود را بگیرد. گزارش ها می رسانند که در سفر اخیر رضوان اختر رئیس شبکه استخباراتی پاکستان به کابل این تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی میان دو کشور به امضا رسیده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اما حالا مجله خبری صبح رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه می شنوید. ساعت 7:45 صبح به وقت کابل شد. تا دقایق دیگر از رئیس شورای ولایتی بغلان خواهید شنید که در ناامنی های این ولایت کیها دست دارند. اما حالا همکارم جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده که بعدن خواهیم شنید، اما اکنون فشرده خبرها را به شما داریم. محکمه ابتدایی 19 پلیس که به غفلت وظیفوی در قتل فرخنده متهم شدند قرار است امروز در کابل برگزار شود. مقامات امنیتی غزنی تایید کردند که ولسوال ناوی علمان در مربوطات غزنی کشته شده است. مقامات افغان و پاکستانی دیروز کار ساخت لین دوم سرک کابل جلال آباد را رسما آغاز کردند. کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی تمرینات نظامی شان را در تاجیکستان آغاز کردند. و در عملی دیروز طیاره های بی پیلوت امریکایی 4 شورشی در وزیرستان شمالی کشته شدند. همانطور که پیشتر گفتیم، همکارم جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده که با هم میشنویم.
برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی به وضعیت امنیتی افغانستان و رویدادهای چند روز اخیر تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش نوشته است طالبان تلاش دارند تا به مناطق بیشتر افغانستان دست یابند و نیروهای امنیتی افغان فشارهایشان را بیشتر ساختند. به نوشته روزنامه در 13 سال گذشته برخی مناطق نو شاهد خونین ترین درگیری ها هستند. مقاله نویس به این باور است که در حملات بهاری طالبان جنگ به صورت همزمان در 10 ولایت افغانستان دارد. واشنگتن پست اظهارات عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی را هم نقل کرده که میگوید در یک دهه گذشته بدترین جنگ ها حالا ادامه دارد و در هر نقطه از افغانستان جنگ است. روزنامه همچنان با نقل از براین تریبس مسئول امور عامه نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا می نویسد از ماه جنوری تا حالا در مقایسه با عین ماه در جریان پارسال نیروهای امنیتی افغان 70% تلفات بیشتر را متحمل شدند. حکیم الله عظیمی یک محقق در مرکز مطالعات بحران و صلح در صحبت با واشنگتن پست ضعف حکومت رئیس جمهور غنی را دلیل افزایش ناامنی ها می داند. به گفته آقای عظیمی بجای آن که غنی به حملات بهاری امسال طالبان تمرکز کند تلاش دارد تا مذاکرات صلح را با طالبان آغاز کند. روزنامه در ادامه می نویسد نیروهای امنیتی افغان در یک ماه گذشته 250 تن از جنگجویان طالبان را کشتند یا زخمی ساختند، حدود 700 بم را خنثا کردند و 35000 تن مواد منفجره از نزد شورشیان به دست آوردند. روزنامه تایمز در مورد کشته شدن یک محافظ بریتانیایی در حمله روز یکشنبه در بیرون میدان هوایی کابل تمرکز کرده است. انتحار کننده در این رویداد موتر پلیس اتحادیه اروپا را هدف قرار داد که در نتیجه 2 شهروند افغان هم کشته شدند. تایمز نوشته که در کمتر از یک هفته دومین شهروند بریتانیا در افغانستان کشته شد. پیش از این در حمله بر مهمانخانه پارک پلس در منطقه کلولاپشتی کابل هم یک بریتانیایی افغانی الاصل کشته شده بود. و گاردین نیز به حمله روز یکشنبه در نزدیک میدان هوایی کابل توجه کرده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که هدف آنها غیر نظامیان نبوده است. اما روزنامه این نکته از سخنان صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان را برجسته ساخته که گفته است هدف طالبان همیشه غیر نظامیان بودند. آقای صدیقی افزوده که شورشیان از مردم به حیث سپر استفاده می کنند. به نوشته گاردین حمله انتحاری روز یکشنبه ساعت 9 صبح و در یکی از مزدحم‌ترین ساعات روز رخ داد، زیرا مسافرین زیاد در این وقت یا به کابل می آیند و یا از کابل پرواز دارند. روزنامه اظهارات رئیس پلیس اتحادیه اروپا را هم نقل کرده که اطمینان داده است این گونه جنایات نمی تواند از حمایت اتحادیه اروپا از مردم و حکومت افغانستان جلوگیری کند.
رادیو آزادی را میشنوید. رئیس شورای ولایتی بغلان برخی از مقامات محلی این ولایت را به همکاری با طالبان متهم کرده و میگوید که این امر باعث شده تا طالبان مسلح در بغلان نیرومند شوند. دکتر صفدر محسنی در نشست خبری گفته است که اگر به این مسئله رسیدگی جدی نشود، بخش‌های از بغلان به دست طالبان سقوط خواهد کرد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
رئیس شورای ولایتی بغلان که برخی از مقامات بلندپایه این ولایت را متهم به همکاری با طالبان می کند می گوید اگر دولت مرکزی در این زمینه اقدام نکند مردم به آن پاسخ می دهد. او در کنفرانس خبری روز دوشنبه اش هشدار داد که اگر جلوی به گفته او این طالب پروری گرفته نشود، ممکن موجب خونریزی های زیادی و سقوط بخش های از بغلان به خصوص مرکز این ولایت گردد.
سازش های پنهانی رهبری مقام ولایت، هیئت نظامی وزارت داخله و بخشی از پلیس محلی با طالبان که سبب ضعف روی نیروهای صادق امنیتی گردیده است و این عمل باعثی از بین رفتن اعتماد حکومت در میان مردم عام شده است. اگر دولت مرکزی توجه در این خصوص نکند و روند به همین منوال ادامه داشته باشد، بدون شک مرکز ولایت بغلان در آستانه سقوط قرار خواهد گرفت.
آقای محسنی خواهان آمدن هیئت حقیقت‌یابی از مرکز برای بررسی اوضاع امنیتی بغلان شد و گفت
به طور روزافزون طالبان بیزهای امنیتی را تسخیر می‌نمایند و از طرف نیروهای دولتی اقدام مقاومت صورت نگرفته، بلکه برعکس تمام تجهیزات و ارادجات موجود در ساعات متذکره به دست طالبان می‌افتد. از طرف دولت مرکزی باید هیئت توظیف گردد تا از سازش‌های پنهان، دست داشتن پلیس محلی و تخلیه بیزا سقوط یافته و بررسی جدی نمایند.
ما تلاش زیادی کردیم تا نظر مقامات امنیتی را نیز در این مورد با خود داشته باشیم، اما موفق به انجام مصاحبه با آنان نشدیم. و اما مردم بغلان چی توقعی از دولت در تأمین امنیت ولایتشان دارند؟ باشنده های این ولایت میگویند
مایه نگرانی از برای تمام شهروندان ولایت بغلان، بخصوص مرکز ولایت بغلان که شهر پلخمری میشه و روز به روز مردم شاهد ازی هستند که طالبان به ساعات بیشتر دسترسی پیدا میکنند و تعجیز شده میرند و اگر دولت مرکزی توجه نکنه احتمال ازی است که وضعیتی که در قندوز شما در بغلان هم پیش بیه.
ناامنی در ولایت بغلان نزدیک به یک ماه است که با حملات گسترده طالبان آغاز شده و همین اکنون ساحاتی از بغلان مرکزی و دندغوری در کنترل طالبان قرار دارد، اما گفته می شد آنها در حالت دفاعی نه تهاجمی.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از نظامیان سابق اردوی دنمارک حکومت این کشور را متهم می کنند که تعهد خود مبنی بر پناه دادن به آن دست ترجمانان را عملی نساخته که با نیروهای دنمارکی در افغانستان همکاری کردند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
این نظامیان دنمارکی در یک نامه سرگشاده گفتند که این ترجمانان در حالی که بیرق دنمارک در لباسهای آنها نصب بود، از طریق جمع‌آوری معلومات مهم درباره تحرکات و کمینهای شورشان طالب در افغانستان و دنمارک خدمت کردند. هنگامی که نیروهای دنمارکی در سال 2013 خروج خود از افغانستان را آغاز کردند، حکومت دنمارک وعده نمود که به آن عده ترجمانانی که با نیروهای این کشور در افغانستان همکاری کردند پناه می‌دهد. انستیتیوت مطالعات بین المللی دنمارک در گزارش ماه دسامبر سال 2014 خود گفت که از جمله 195 ترجمان نیروهای این کشور در افغانستان 151 نفر آنها تقاضای پناهندگی کردند. از این جمله 42 درخواستی به کلی رد شده و هنوز تنها به 6 نفر پناه داده شده است. در یک پیامی که در صفحه فیسبوک نظامیان سابق دنمارک پست شده چنین آمده است: هنگامی که میگویند ما هیچ کسی را در عقب خود در میدان جنگ تنها رها نمی کنیم، ما نظامیان این سخن را جدی می گیریم. ما باور داریم توافقی که در آغاز درباره این ترجمانان شده بود عملی نشده است. وزارت دفاع دنمارک که مسئولیت پناه دادن به این ترجمانان را دارد هنوز در این باره کدام تبصره نکرده است. ترجمانان افغانی که با نیروهای خارجی کار کرده اند با خروج این نیروها از افغانستان اکنون از بیم حملات تلافی جویانه شبه نظامیان تندرو در ترس و هراس به سر می برند. سربازان برطانوی برگشته از جنگ افغانستان نیز انتقادهای مشابه بر حکومت کشور خود داشتند. 82 هزار نفر به حمایت از این انتقادها یک درخواستی را امضا کردند. این نامه از وزارت خارجه برتانیا خواست که به ترجمانهای افغان در این کشور پناه دهد. در نتیجه حکومت این کشور در حدود 600 ویزه به این ترجمانان منظور کرد. آمریکا هم به آن عده ترجمانان و همکاران اردوی این کشور در افغانستان که وظایف پرخطر انجام دادند 4000 ویزه منظور کرده است. ولی حامیان این ترجمان ها می گویند این تعداد ویزه ها کم است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش ها از هراق می گویند که هزاران نفر از بسیجیان شیعه به یک اردوگاه در نزدیکی شهر رمادی رسیدند. شهر رمادی مرکز ولایت انبار روز یک شنبه به تصرف جنگجویان گروه دولت اسلامی درآمد. باز هم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در مورد.
جنگجویان گروه دولت اسلامی روز یکشنبه گذشته شهر رمادی را تصرف کردند. گزارش‌های روز دوشنبه گفت که این جنگجویان در برخی قریه‌های ماحول این شهر نیز پیشروی کردند. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق قبلا نمی‌خواست به این شهر که اکثریت باشندگان آن سنی مذهبند شبه نظامیان شیعه فرستاده شود. ولی صباح کارهود رئیس شورای ولایتی انبار اکنون گفته است که تعداد زیاد شبه نظامیان بسیجی شیعه در پایگاه نظامی حبانیه که در 20 کیلومتری رمادی موقعیت دارد تجمع کردند. او گفته است که 3000 نفر از این شبه نظامیان در تصرف مجدد رمادی با اردو کمک خواهند کرد. از سوی دیگر یک اعلامیه گروه دولت اسلامی و شاهدان عینی میگویند که جنگجویان این گروه از رمادی به سوی حومه شهرک الخالدیه پیشرفت کردند. این منطقه به پایگاه حبانیه جایی که شبه نظامیان شیعه تجمع کردند نزدیک میباشد. در جنگ روزهای اخیر در رمادی حدود 500 نفر کشته شدند. هزاران تن دیگر منازل خود را ترک گفتند. قصر سفید روز دوشنبه گفت شکست در رمادی یک عقب نشینی است، ولی آمریکا و متحدین در تصرف مجدد این شهر با نیروهای عراقی کمک خواهند کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در این مورد دیروز در کوریای جنوبی به خبرنگاران چنین گفت:
Their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced.
ارتباطات میان شبه نظامیان گروه دولت اسلامی کاهش یافته است. نظام تمویل آنها نیز خرد شده است. از تحرکات آنها در مناطقی که گزمه‌های هوایی در آنجا وجود دارد تا حد زیادی کاسته شده، ولی در همه جا نه. امکان دارد که آنها حملات چون هجوم بر رمادی انجام دهند، ولی من با اطمینان گفته می توانم که در چند روز آینده وضعیت وارونه و معکوس خواهد شد. در این میان خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش داد که جنگجویان گروه دولت اسلامی دیروز به تصرف قریه های نزدیک شهر رمادی ادامه دادند.
و حالا هم نوبت رسیده به نشر صحبت دلچسب از رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
و
فریدون هستم، باشنده شهر کابل.
در مورد از اینکه شما که نام خدا یک خانم با تجربه هستین، بعض زنها رو میبینیم که اینا بعض مشکلات های برشون پیدا میشه، مثلا از نگاه طبی، به نظر شما زودتر یک مادر مخصوصا یک تکلیف که برای اولادش بار میه یا برای خودش برای دکتر رو بیاره خوبتر است، یا اینکه به طبابت سنتی که میان خود مردم ما رواج داره یا از این کار بگیرن؟
قدم اول خب باید مادر اولاد باید بخواهر کنه، از نگاه نظافت پاکی مثلا قسمت هم خوراک که میکنه باید مادر مطلب باشه که طفلش مثلا غذای را بخوره که از هر نگاه برسی باشه. احیان اگر مثلا طفل مثال اگر گلون درد میشه یا مثلا تکلیف میره برش پیدا میشه، باید خود مادر اگر تو شدید از نگاه گلون دردی باشه اول باید تکر تربن کنه به گلون درد بسته کنه. این بسیار تاثیر داره. اگر احیان میلیش هر خرابی باشه کوشش میکنم که خودم از نانا تازه امرای مثلا پوست لیمو یا خودم جوش میتم من قسم سیرم میشه و طفل داده میشه هم میدیش کنترل میشه و خودم شخصا طفل که میدیش خراب شد خود همین زردی تخمه جوش میتم برش میتم اونم میتونه برش یک دوا میشه و از یک دوای حالا پیرم کلش انتیبیدیک هسته زیاد زیاد سر طفل داره. بازم دوایی که میکریم کیفیت نداره. بسیار اتفاق بینی که مادرها و دکتر مراجعه میکنن حتی از غذا کنن زیادتر در خانش بینید دوا دیده میشه. همین شربت هایی که مثلا خوزن پودر باشه ای از دو روز سی روز اضافه نگاه کردن شامش خوب نید برای خاطرش از بای میره.
یعنی برای جلوگیری که امراض کمتر شود باید مردم تدابیر خودشان بگیرن، مخصوصا طفلا اینا مکتب میرن، باید وظیفه والدین است که برشان چی باید توصیه کنن؟ یعنی
والدین برشان باید که از کانتین یا دم بازار چیز باید نخره، اصلا باید طفل به پیسه عادت نگیره. اما موادی که خودش سی در خانه داره مثلا بسکیت است، مثلا میوه است، سی بس امور مادر بشه سی است امور به طفل بتب بخوره و دیگه مثلا بوتل است از دان یک طرف به دیگه طفل یک طفل گونده می باشه طفل دیگه کوش میکنه و تو آب شب باید آب مدنی باش یا وجود داره آب مدنی نبود.